کسی تو رو بدانه باشه.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د غرمې 12 بجې دي. نن یک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان شپږمه د جون میاشتې 28مه. پر روان څه کم یو ساعت کې د ولسمشر لومړی مرستیال اسلام آباد د طالبانو کوربه بولی او د ملي امنیت سلاکار هم پاکستان ته په اشاره وایي
زما دښمن دی که دوست مې دی که هر څه چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هېواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړي.
په تخار کې د ناامنیو پر زیاتېدو هم راپور لرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د بریتانیا د حکومت یو وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې په یوه ورځپاڼې کې یو عکس خپور شو. دا چې په عکس کې څو په څو شیبو کې درته وایو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی پروګرام هم خپرېږي. خپرونه په خبرونو پیلوو.
السلام علیکم، ستړي مشه. د مهمو خبرونو سرټکی. امر الله صالح وایي امریکا کې د سفر پر مهال واضح شو چې پاکستان په خبرو کې له افغان حکومت خو په عمل کې له طالبانو سره دی. د میدان وردګ امنی قمندان تایید کړ چې چک او سید آباد ولسوالۍ طالبانو نیولي. او د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای تر 15,000 سل ډیر بندیان وبخل. پوره خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي د امریکا په سفر کې د پاکستان په اړه د افغان لوري دریز واضح شو او هغه دا چې یاد هیواد په خبرو کې له افغان حکومت او په عمل کې له طالبانو سره دی. ښاغلی صالح په دې تړاو نن په خپل فیسبوک کې یو اوږد یاداشت ورکړی. هغه ویلي پاکستان کولی شي د طالبانو د کوربه او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي، خو که په خبرو کې له موږ او عمل کې له طالبانو سره وي یوازې د بې باورۍ روانه فضا دوام پیدا کوي. امر الله صالح زیاته کړې اوس د پاکستان د پارلمان ځینې غړي هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خلکو وژنه غندي. صالح د افغانستان له ولسمشر او ګڼو نورو چارواکو سره بېګا د امریکا له دوه ورځني سفر کابل ته ستون شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وارده مخه هغه کړی و چې امریکا ته د افغان مشرانو په سفر کې باید پاکستان د افغانستان د ناامنیو مسؤل ونه ګڼل شي. اخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا تازه له نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې ویلي پاکستان له حده زیات په طالبانو فشار راوړی او دا چې ځینې لا هم له پاکستان غواړي په طالبانو فشار وارد کړي نور نو د پاکستان لپاره په طالبانو د فشار راوړلو لپاره څه نه دي پاتې. د میدان وردګ ولایت چک او سید آباد ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. امنیه قمندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ولسوالۍ تر درنو جګړو وروسته طالبانو نیولي او ورسره دیرش افغان سرتیري هم ژوندي د طالبانو لاس ته ورغلي.
بله، او متاسفانه چې دښمن د پراخې حملې له وجې دغه ولسوالۍ وروسته تر ډېر مقاومت دواړې ولسوالۍ یادوم، هم چک ولسوالۍ او هم سید آباد ولسوالۍ هلته چې کوم میشت قوتونه وو پکښې مشترک امنیتي او دفاعي ځواک وو، خپل مقاومت وروسته بالاخره د دښمن فشار پرې زیات شو او دغه ولسوالۍ د دښمن لاسته ورغلې چې په دا کې ګڼ شمېر سلاح و وسایط و یعنی حربي و غیر حربي عینات د دښمن لاسته ورغلي دي.
نوموړی وایي په سید آباد کې د جګړې پر مهال درې افغان سرتیري او اته طالبان وژل شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ادعا کړې چې دا دوه ولسوالۍ نیولي او ورسره یې 9 افغان سرتیري ژوندي نیولي. دا وروستۍ څو ورځې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د لسګونو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د سقوط شویو سیمو د بیانولو لپاره چټک عملیات روان دي. په بلوچستان کې د عوامي ناشنل ګوند یو مشر عبیدالله کاسی بې درکه شوی دی. عبیدالله کاسی کوټې ښار ته نږدې له کوچلاغ سیمې څخه د نامعلومو کسانو له لورې تښتول شوی. عوامي ناشنل ګوند د خپل دغه مشر د بې درکه کېدو پر ضد د اعتراض په دود د کوټې ژوب او کوټې چمن ترمنځ لویې لارې بندې کړي. تر دې یوه اونۍ د مخه د دغه ګوند یو پارلماني غړي عثمان کاکړ د کراچۍ په یو روغتون کې ساه ورکړه. عوامي ناشنل ګوند تور لګولی چې کاکړ په طبیعي مرګ نه دی مړ شوی بلکې وژل شوی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای تر 15,000 سل ډیر بندیان وبخل. د خامنه ای په ویب پاڼه کې پرون په خبر پاڼه کې راغلی چې دا اقدام د شیعهګانو د اتم امام رضا د زوکړې په مناسبت شوی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې دا بندیان آیا خوشی شوي او که یوازې د خلاصون حکم صادر شوی. د بخښنې نړیوال سازمان ایران په دې تورن کړی چې تورن کسان په عادلانه ډول نه محاکمه کوي او پرله پسې سیاسي مخالفان نیسي. دې سازمان دا هم ویلي چې ډیری نیول شوي کسان تر اعدام کیږي او یا اعدامیږي. د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له دې استعفا ورکړه چې د کرونا د مقرراتو د نه رعایت عکسونه یې خپاره شول. د بریتانیا سن ورځپاڼې د روغتیا وزیر مات هانکاک داسې عکسونه خپاره کړل چې په خپل دولتي دفتر کې له خپلې یوې مرستیالې سره په غېږ روغبړ کوي او د یو بل مخونه ښکلوي. پر 23 کلن هانکاک د خپلو همکارانو او عام ولس له لورې په دې اعتراضونه وشول چې ولې د کرونا وایرس له کبله لګول شوي مقررات په پام کې نه دي نیولي. دی چې په بریتانیا کې د کرونا وبا په اوج کې د روغتیا وزیرو په ځلونو په تلویزیونونو ښکاره شوی او خلکو یې غوښتي چې د دې ویروس د نه خپرېدو لپاره بندیزونه او روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. او د امریکا د فلوریدا ایالت د میامی ښار په هغې 12 پوړیزې ودانۍ کې یو بل مړی وموندل شو چې درې ورځې وړاندې نړېدلې وه. د میامی ښاروال ویلي تر اوسه پورې د 50 تنو مړي له کنډوالو راایستل شوي. تر پرون پورې په دې پیښه کې د بېدرکه شویو کسانو شمېر 165 ته رسېده. د پنجشنبې له ورځې چې دا ودانۍ نړېدلې سلګونه مرستندویان هڅه کوي تر کنډوالو لاندې کسان ومومي. داو خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې او 13 ثانیې دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ولسمشر اول مرستیال پاکستان د طالبانو کوربه بولی او وایي چې دا هیواد کولی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو ښه ملګري بدل سي. خو امرالله صالح د خبرداري هم ورکوي چې د اوسني سیاست په دوام له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویه بیه پرې کوي. بلخو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې پاکستان د دې حق نه لري افغان وګړي د افغانستان پر ضد وکاروي. اسلام آباد تل د طالبانو د ملاتړ څخه انکار کړی. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. ښاغلی صالح واشنگتن ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د پلاوي د سفر په اړه یو یادښت کې چې په خپل رسمي فیسبوک باندې خپور کړی لیکي، دې سفر کې امریکایي چارواکو ته یادونه شوې چې له پاکستان د طالبانو د قربه په توګه د دې ډلې له زیږندې تر ننه کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري او د افغانستان په یو خملګری بدل شي. د امر الله صالح په خبره پاکستان لدی پرته یوازې د دې انتخاب لري چې خپل اوسنی سیاست ته دوام ورکړي او په خبرو کې له جمهوریت او په عمل کې د طالبانو په ملاتړ سره بې له بی باورۍ جوړولو بل څه په لاس را نه وړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال پاکستان ته په اشاره لیکي د نه منلو سیاست او په الفاظو قناعت ورکول پایله نه لري. طالبان هېڅکله پر افغانستان واکمنۍ ته نشي او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویا بیا پری کړي. امر الله صالح امریکا ته د افغان پلاوی د سفر یو بل موخه او امریکایي چارواکو سره د لیدنې یو موضوع د سولې او جګړې په اړه د طالبانو ستراتیژي یادوي او زیاتوي. طالبان د عالی او ملاتړي د مخس په توګه عمل او د پلان جوړولو د دستګاه مدیریت کوي. هغه وایي د طالبانو روان پوځي عملیات ښیي چې د طالبانو له فکر ورهاخوا یو منظمه پوځي دستګاه کار کوي او د همغږۍ مسولیت ورتر غاړې دی او د دې خبرې د اثبات لپاره مادي او معنوي ثبوتونه وړاندې شوي دي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره ردوي او وایي پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکه لري. هاخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه د نیوکې ګوته نیولې. ښاغلي محب د افغانستان ملي ټلویزیون سره مرکه کې پاکستان تورن کړی چې افغانانو ته د افغانستان پر ضد وسله ورکوي.
زما دښمن دی که دوست مې دی که هر څه چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړې. دا خو ډېر هغه اساسي د ګاونډیتوب اصول دي، د بین المللي قوانین دي د مملکتونو ترمنځ. نو زمونږ خبره د دې نه ده چې مونږ سره تعامل کوي که نه کوي. مونږ بعضو مملکتونو سره ډېر ښه تعاملات لرو، بعضو سره ډېر کم لرو.
حمدالله محب دې مرکه کې پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې فکر کوي د زور له لارې به بریالي شي. خو ده وویل افغانان نور طالبان نه غواړي. افغانستان داسې مهال د پاکستان او طالبانو په اړیکه نیوکه کوي چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستاني طالبانو او نورو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي.
عمران خان ډېر لویه پریکړه ده چې موږ امریکا ته د افغانستان او افغانانو خلاف هیڅ ډول اډین نه ورکوو. لومړي وزیر دا هم ویلي چې د افغانستان خلاف به د پاکستان خاوره نه کارول کېږي. اوس موږ هم له طالبانو دا هیله لرو چې د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو ته د داسې کوم کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خلکو مال او ځان ته زیان ورسیږي.
نقصان پہنچے.
افغان حکومت لدی وړاندې هم له پاکستان او طالبانو غوښتي څو د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. جمهور رئیس غنی دا هم ویلي پاکستان باید د طالبانو په ملاتړ او نه ملاتړ سره له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي، خو پاکستان بیا تل د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې او د طالبانو له ملاتړ انکار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم په خپله وروستۍ لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپره کړې وه ویلي وو طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي.
د افغانستان جمهوری ریاست تیره اونۍ پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړی وو او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په ځواب کې کړې وې. ښاغلی قریشي د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په درشل کې چې امریکا ته کړی دی ویلي و چې په دې سفر کې د ټولو ناکامیو مسؤلیت پر پاکستان نه اړول کیږي. دا څرګندونې داسې وخت کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي او زیاتې ولسوالۍ هر ورځ لاس په لاس کیږي. په همدې حال کې د تخار امنیتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ولایت نیول سوي سیمې بیرته له طالبانو ونیول سي. د دې ولایت امنیه قومندان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالقان ښار په نږدې څنډو کې د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو عملیات دوام لري.
په تخار کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوې سختې نښتې لا هم دوام لري. اوس مهال د جګړې لومړۍ کرښه د طالقان ښار اړوند د چشمه شیر په سیمه کې ده. دا سیمه له ښاره 15 کیلومتره لرې ده او د تخار کندز لویه لاره هم له همدې سیمې تیریږي. 45 کلن جمعدین چې د جګړو له کبله د چشمه شیر سیمې څخه بېځایه شوی وایي په کور کې د هوان مرمۍ لګېدلې او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي.
زموږ په کلي کې جنگ دی. زه له خپلې کورنۍ سره ښار ته کډه شوم. پرون خپل کور ته ولاړم، په کور مې د هوان مرمۍ لګېدلې وه. دروازې ماتې شوې دي او کور مې هم خراب شوی دی. دلته خار کې وږي او تږي پراته یو. څوک مو پوښتنه نه کوي، نه طالب د خلکو غم کې دی او نه هم دولت.
دا ښایي یوازې جمعدین نه وي چې د سختې جګړې له امله یې خپله سیمه پرېښې، بلکې ورته سلګونه نورې کورنۍ هم شته چې د طالقان ښار ته راکډه شوي دي. محمد شریف د طالقان ښار اړوند د ششمتره پله د سیمې اوسېدونکی دی، خو اوس له خپلې 12 نفرۍ کورنۍ سره یو ځای د طالقان ښار په یو ښوونځي کې اوسېږي.
چی حکومت است؟ چی روز از اصل ما؟ ما را بانه که در میخانه خود خود یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از امی کمک تیر از
دیگر. دست دول حکومت دی او دست سال دی. مک ساسو لکومک سخت تیر یو نی غوارو. مک در خپل غریبان شوان تا آرام پرگده چی خپل کور که شوان بکرو. الحمدلله مک مسلمانان یو. مک آرام پرگده خپل روده پا خپل پیدا کو.
دغه داخلي بيزاي شوی کورنۍ وای چې حکومت ورته تر دې دمه لمړنۍ مرستې نه دی رسولي. ولایتي اداره هم په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د تخار ولایت زیات شمیر ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. یو شمیر معتبرې دولتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جګړو له کبله د دې ولایت 12 ولسوالۍ سقوط کړی دی. د سرچینې په خبره چې په سقوط شوو ولسوالیو کې شکمش، بنګي، چال، نمکاب، بهارک، هزار سمچ، خوجغار، خوجبهاودین، ینګي قلعه، دشتي قلعه، رستاق او درقد ولسوالۍ شامل دي. خود تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د طالقان ښار په نږدې څنډو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د دغه ډلې بریدونه یې هم پر شا تمبولي دي. د تخار د امنیت قومندان مل پاسوال کرام الدین سره له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل
بلکشلاکو فرزایی و شکرالدین و طلب بایل در این ساعات و قریدات هم از وجود دشمن پاکسازی شد.
طالقان و خر پوچندو که در امنیتی زواکونو او ولسی پاسونکون که عملیات دوام لریم. از دی عملیاتو پر نتیجه که مو بلکشلاق فرزایی طالبای شکرالدین عبدل او یشمیر نور کلی د طالبانو له وجود څخه پاک کړل او زموږ عملیات دوام لري او ان شاء الله په نږدې ورځو کې به لاسه وتلې ولسوالۍ هم بیرته د هیواد له دښمنانو څخه او ونیسو.
ښاغلی سری ډاډ ورکوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به ډېر ژر د دې ولایت له لاسه تللې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. په تخار ولایت کې په داسې حال کې د جګړو د شدت خبرې رابرسېره کیږي چې د دې ولایت په گاوند کې په کندز او بغلان ولایتونو کې هم له دوو اونیو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي او دې روان وضعیت په عامو وګړو د ژوند فضا خورا راتنګه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
په هلمند کې سږ کال 15,000 ټنه انګور شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل سږ کال په هلمند ولایت کې د انګورو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات دي. د نوموړي په خبره تیر کال دغه حاصلات شاوخوا 80,000 ټنه وو. ښاغلی رستمی وایي یوازې سږ کال د دغه ولایت په 6,915 هکټار ځمکه کې د انګورو باغونه جوړ شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا چې په هلمند کې ډول ډول انګور تولیدیږي او د نورو ولایتونو په پرتله ژر حاصل ته رسیږي، نو په بیلابیلو ولایتونو کې ښه مارکیټ هم لري. د هلمند انګور د یو شمېر ولایتونو لکه زابل، غزنی، میدان وردګ، نیمروز او کابل ترڅنګ له هېواده بهر پاکستان او هند ته هم صادرېږي. د افغانستان په صنعتي پارکونو کې 500 شرکتونو ته ځمکې ویشل کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ولسمشرۍ د دفتر د پانګونې د اسانتیا واحد، د ښار جوړونې او کرنې وزارتونو او د افغانستان د صنایعو کارونو خونو سره په همغږۍ کیږي. د نوموړي په خبره دغه شرکتونو مخکې د صنعت او سوداګرۍ له وزارت د ځمکو غوښتنه کړې وه چې ډېر ژر به په دې برخه کې اقدام وشي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت د کابل په ګډون د افغانستان په اتو ولایتونو کې صنعتکارانو او پانګوالو ته د ځمکې د ویش لپاره چمتووالی لري. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 9 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 13 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 493 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله چې په زیات رسنیو کې نور باندې بحثونه کیږي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ورسته له هغې استعفا وکړه چې له خپل همکار سره یې ځینې عکسونه خپاره شول. دا عکسونه چې امنیتي کمرو اخیستي او یوې بریتانوي ورځپاڼې خپره کړي، د روغتیا وزیر څرګندوي چې له خپل همکار سره یې غېږه ورکړې ده. دا کار د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د حکومتي اصولو ماتول بلل سوی. نور لملالی بشیر څخه.
د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک چې د کووید 19 د بندیزونو د پپلانولو او امولو کې مهم رول درلود، د جون په 18 استعفا ورکړه. یوه ورځ پانی د هغه عکسونه خپاره کړي چې د پښې په حکومتي دفتر کې خپل مرستیالي ته غېږ ورکوي. هانکاک د کورونا وبا پر وړاندې د برتانیې د حکومت په مبارزه کې مهم پریکړه کوونکی و، خو عکسونه یې وښوده چې د کورونا ضد اصول مات کړي دي. 22 کلن هانکاک تر دې وروسته پر ټویټر په خبره کړې ویډیو کې وویل کله چې موږ قوانین جوړوو باید ور باندې ودرېږو، نو ځکه زه استعفا ورکوم. د جون په 15 په دیسن ورځپاڼه کې خبرو شوی عکسونو کې مات هانکاک جینا کولا دنجلو تغیر ورکوي. دوی دواړه خپل ودونه لري. ورځپاڼه ویلي چې د عکسونو د روغتیا وزارت په ودانۍ کې په می میاشت کې اخیستل شوی دي. دغه مهال د قوانینو تر مخه چا نسو کولای د خپل کورنۍ له غړو پرته د بل چا سره نږدې تماس ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې هانکاک به په پرله پسې توګه پر تلویزیون څرګندېده او خلکو ته به یې ویل چې پر کورونا ضد لارښوونو عمل وکړي. له همدې کبله په پارلمان کې د هغه د محافظه کار ګوند غړو پر د فشار راوړ چې استعفا ورکړي. هانکاک له کورونا ویروس ضد لارښوونو څخه د سرغړونې په خاطر او همداراز یې له خپلې کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په لومړي سر کې ویلي و چې د هانکاک استعفا یې نه ده منلې او د جون په 18 ویل چې د هغه په استعفا خفه دی. جانسن د کورونا ویروس د مبارزې پر مهال د هانکاک د خدماتو ستاینه کړې ده. د هانکاک پر ځای به ساجد جاوید د روغتیايي چارو د وزارت چارې پر مخ وړي. جاوید مخکې د برتانیې د مالیې وزیر پاته سوی، خو د روغتیا په برخه کې تجربه نه لري. په برتانیا کې تر اوسه 4.1 میلیون خلک په کورونا ویروس اخته سوي او 1,28,000 مړه سوي دي. په وروستیو اونیو کې د کووید 19 نوي پیښې زیاتې سوي دي. حکومتي شمیرې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې 100,000 کسان په دې ویروس اخته سوي، دا د تېرې اونۍ په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه خبره کړې.
هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي په وروستیو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پوځي تحرکاتو زور اخیستی او ځینو ولسوالیو پوځي مرکزونو سقوط هم کړی. ورځپاڼې لیکي که د دې ولسوالیو پوځي مرکزونو د سقوط څرنګوالي ته کتنه وشي، نو لیدل کیږي چې ځینې یې بې له کوم مقاومته د حکومت مخالفینو ته لاسته لویدلی دي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي چې ولې دې مرکزونو مقاومت ونه کړ، او سره له دې چې ښه پوره تجهیزات یې لرل او کولای شول چې مقاومت وکړي، خو له کوم مزاحمت پرته یې لاسونه پورته کړل او خپل تجهیزات مخالفینو ته وسپارل. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي دا پوښتنه باید ځواب شي، ځکه د دې پوښتنې له ځواب پرته موږ د ستونزو اصلي ریښې نشو موندلی، او تر هغې چې د مسلې ژور ته لاړ نشو، ناشونی ده چې د پیښو ریښتینی انځور برابر کړو. د سرمقالې لیکوال لیکلي دوه خبرې باید سپینې شي. لومړی دا چې آیا په دې پیښو کې کوم پټ لاسونه دي، او دا ولسوالۍ او پوځي مرکزونه د کومې دسیسې په پایله کې مخالفینو ته تسلیم شوي. دویمه خبره دا ده چې په دې ولسوالۍ او پوځي مرکزونو کې میشت افسران او سرتیري د مخالفینو د تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلل او داسې یې وګڼله چې ګڼې ټول تسلیم شوي دي او یوازې دوی پاتې دي. ورځپاڼې په پای کې وړاندیز کړی چې دا د اړوندو ادارو دنده او مسؤلیت دی چې باید وروستۍ پرمختیاوې په ژوره او هر اړخیزه توګه وڅېړي او د دې دوو مسلو برخلیک څرګند کړي. اصلاح ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي په داسې حال کې چې په هیواد کې جګړه تر بل هر وخت سخت پړاو ته رسېدلې، افغان جمهور رئیس او ورسره پلاوی واشنګټن ته ولاړ او دوی دا سفر بریالی یاد کړ. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که څه هم په دې سفر کې سوله د اجنډا برخه نه وه، خو بیا هم داسې هیلې کېدي چې د سولې اړوند ځینې پرمختګونه رامنځته شوي وای. د سرمقالې لیکونکي په باور د امریکا د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره دا امریکا ته د افغان چارواکو لومړی سفر و، نو تمې هم ترې ډېرې کېدي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په دې سفر کې د سولې خبرې د دې لپاره له اجنډا غورځول شوی وي چې دا بهیر د امریکا پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوی و او تر ځایه د خبرې ناکامۍ سره مخ شوي. او هشت صوب ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې په هیواد کې وروستیو ولسي پاڅونونو ته په اشارې سره سرمقاله خپره کړې. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې د هیواد په ډېری سیمو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې د ولسي پاڅونونو پیل شوې څپه هم هیله بښونکې ده او هم اندېښمنونکې. لیکوال وړاندې لیکي حکومت له طالبانو سره په جګړه کې ضعف لري او دا ډله ورځ تر بلې ساحې نیسي. همدا دلیل دی چې ولسي پاڅونونه رامنځته شول. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړۍ غواړي دې ولسي پاڅونونو ته ملیشي نوم ورکړي چې دا په خپل ذات کې سم قساوت نه دی. لیکوال دې مسلې ته هم اشاره کړې که ولسي پاڅونونه کنټرول نشي او د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای نشي، راتلونکي لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
ځینې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د کورنۍ غړي د کورونا وایرس له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل په یو راپور کې.
ننګیالی د محمد جنا روغتون یو له هغو نرسانو څخه و چې دوه اونۍ وړاندې د کووید 19 ناروغۍ له امله ساه ورکړه. د هغه ورور عبدالودود وایي ننګیالی له تیرو څو کلونو راهیسې د کابل ښار په بیلابیلو روغتونونو کې دنده ترسره کړه، خو څو ورځې وړاندې له کورونا ناروغۍ سره تر یو میاشتنی مبارزې وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ.
ډاکټر ننګیالی اوس هم دنده ترسره کوله او د نوکرۍ پر مهال یې وضعیت خراب شو او کور ته راوستل شو. وویشت ورځې له دې ناروغۍ سره مبارزه وکړه، خو له بده مرغه دوه اونۍ وړاندې د شپې په 8 بجو په محمد علي جناح روغتون کې یې ساه ورکړه.
ننګیالی 15 کاله عمر درلود، واده یې کړی و او د راشد او فردوس په نومونو یو 4 کلن او بل 2.5 کلن ماشومان درلودل. عبدالودود وایي ورور یې ننګیالی په یو کرایه کور کې ژوند کوه او اوس یې بچیان په ناوړه وضعیت کې دي.
د کورنۍ اقتصادي وضعیت په اړه یې درته ووایم چې د دولت کارکوونکی و، 14,500 افغانیو معاش درلود چې له دې د کور کرایه هم ورکوله. اوس هغه معاش هم نه ورکول کېږي او بچیان یې په ناوړه وضعیت کې دي. له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د ماشومانو لپاره یې د هغه معاش ورکړي.
د د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا ناروغۍ له پیله تر اوسه 102 ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړی. یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي که څه هم دوی د ناروغۍ په لومړۍ کرښه کې دي، خو د دوی کورنیو تر اوسه واکسین نه دی ترلاسه کړی او د ویروس د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي. یو له دې څخه فیض قلندری دی چې د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خاص تدابیر نشته که باید فامیل نه واکسین سی دو درست ادامه ایسی خواه وارمه چه با خاص قدم که فامیل نه را اوختل سی یا وقت واکسین سی.
خود افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل چې د یوې منظمې تګلارې پر اساس به د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو کورنیو ته واکسین ورکړل شي.
پسې په ځیره برخو کې چې کوم هیوادوال راځي هغوی ټول ته به واکسین تطبیق کېږي، لکه دا اوس چې روان دی که هغه د روغتیایي کارکوونکو کورنۍ دي او که نور وګړي دي، او د روغتیایي کارکوونکو کورنۍ ته به هم دا هم په نظر کې ده چې په راتلونکي پلان کې دا شامل دي چې دوی ته به هم واکسین تطبیق کېږي.
په افغانستان کې د کرونا ناروغۍ له پیله تر دې مهاله 4500 تنه مړه شوي چې ویل کېږي غیر رسمي شمېرې تر دې لوړې دي. په ورته مهال د کرونا واکسین تطبیق په هیواد کې دوام لري او امریکا تازه اعلان کړی چې د نږدې 3 میلیونه دوز واکسینو مرسته به وکړي.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانه لات بل ډول دي. ګرانو هیوادوالو، په کور پاتې شئ، څنګ ته د مور پاتې شئ، کورونا دا شان مات کړئ.
په خوست کې په لسګونو کسانو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ وسله اوچته کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان، افغانستان، تهجر.
د جمعې په ورځ د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د زادران میشتو سیمو اوسیدونکو د نظام په ملاتړ وسله پورته کړه او وی ویل چې دوی به د هر ډول امتیاز پرته د خپل هیواد سیمې، کلی او کور ساتنه کوي. د زادرانو د ټولنیز شورا مشر حاجی مارک زادران په خپلو خبرو کې ویل په اوسنی وخت کې هر افغان ته پکار دی چې د نظام تر څنګ ودرېږي او دا هیواد له شاتګه وژغوري.
د زادرونو قوم نن په دغې بندې خپل وتلی دی، نه چانه تنخواه غوړي، نه چانه سلا غوړي، نه چانه بوټ غوړي، نه چانه کوټ غوړي، نه چانه درشي غوړي، نه چانه خرڅه غوړي. په خپل اصله نن رجیک شو او د دغې دپاره چې د خپل نظام نه ملاتړ وکړو او دغه د شل کولې لسته راوړنیم، یا خورې سره خورې نشي. په دا نن سبا حالات کې مشته دا په کوردو چې باید د زادرونو د کوم یا مطلب د زادرونو د کوم سنیر ګوانډي کومینه یا پنیر ولایت کې ټول خلک دغه تر ودانګي چې خپل مټویر ونغړي او د خپل ملک او د خپل نظام سره بګا په بګا ودرېږي او د خمنته حکومتون کا ځواب ورک.
د زادرانو د سپیری ولسوالۍ یو سیدونکو وایي دوی به د نظام د سرتیرو په شان د حکومت سره وګه پوګه ولاړوي او د خپل حکومت او خاورې به ساتنه کوي.
زمانو مسخ جان زادران د حکومت سره میګټاک په څنګه درېدلی وو او د حکومت نه به دفاع کو او د خپل خاور نه به دفاع کو. ان شاء الله میګ به د دښمن په تبلیغات نه را نه وغولېږي. ان شاء الله می به خپل خوره ستي د پېد وکنه سامي څنګه پسنګ لوري چې جنگ سامي مخه مخ جنگيږي. ان شاء الله دایوي په شاتم بوي مختب نشيرو.
یو بل پاسون والزوان سمي ولا اول هغوی چې د دې وطن د بربادي خوبونه ویني په غلطه لګیادي او دې مخوتبه و نه رسیږي.
موږ خپل خوره ستنه په خپل کا وایو، موږ خپل از لسپر ولسوالۍ زدران زوانان رغليو په نره د خپل د سارتيري ملاتړ کاو د خاور دی پاکو هیڅ ته اجازه نه شو ورکول چې په د خاور کې د مردار پال کړي. هر څوک د خوبونه او بوته وخې د دلته وطن ته د مونږ افغانستان خاور ته هیڅ ته اجازه نه شو ورکولای.
بلوري ته د خوښ چارواکي چې سپیری ته پاسونوالو سره لیدل لپاره ورغلی ول د قومي پاسونونو ملاتړ و خدا وی ویل چې افغان حکومت به دوی سره ولاړ وي. خوښ ولی محمد کټوازی ویل
نن بیا هغه وخت راغلی دی چې زموږ تاسو وطن کلی کور خونه د دشمن تر فشار لاندې ده. هغه د شر صرف تبلیغ کوي، نو څه نه لري. زدرانو قوم د مصلا امنیتي قواو سره د خوست یو ځای ولاړ ده، لې سلینا نظام نه، دولت نه، حکومت نه، خوست نه، خپل کور نه، خپل خونه دفاع کوي. هر څوک به خبر شي چې خوستوال قومونه د چا بازی نه خوري. زه تاسو زدران ورته نه درکو چې موږ در سره یو، تاسو خپل وطن ساتئ، موږ در سره یو، سوله براولو، سولې ته به کار کوو، د افغانستان حاکمیت نظام ته به کار کوو.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتېدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسي پاسونوال جګړې ته تیار شوي او د افغان ځواکونو په ملاتړ یې د جګړې اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې ده. لخو، سربیره، پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنگان، کندوز، تخار، ننگرهار، کندهار او یو شمیر نور هغه ولایتونه یاد شوی چې یو شمیر خلک د طالبانو په مقابل کې وسلې راخیستې دي.
په څو شیبو کې اونیز پروګرام نور بس دی، شکست سکوت پیلېږي. اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزینه.
امرالله صالح وایي امریکا کې د سفر پر مهال واضح شو چې پاکستان په خبرو کې له افغان حکومت خو په عمل کې له طالبانو سره دی. د میدان وردګ ولایت چک او سید آباد ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. امنیه قمندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ولسوالۍ تر درنو جګړو وروسته طالبانو نیولي او ورسره دیرش افغان سرتیري هم ژوندي د طالبانو لاس ته ورغلي. په بلوچستان کې د عوامي ناشنل ګوند یو مشر عبیدالله کاسی بېدرکه شوی دی. عبیدالله کاسی کوټې ښار ته نږدې له کوچلاخ سیمې څخه د نامعلومو کسانو له لورې تښتول شوی. عوامي ناشنل ګوند د خپل دغه مشر د بېدرکه کېدو پر ضد د اعتراض په دود د کوټې ژوبه او کوټې چمن ترمنځ لویې لارې بندې کړې. د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له دې استعفا ورکړه چې د کرونا د مقرراتو د نه رعایت عکسونه خپاره شول. د بریتانیا سن ورځپاڼې د روغتیا وزیر مات هنکاک داسې عکسونه خپاره کړل چې په خپل دولتي دفتر کې له خپلې یوې مرستیالې سره په غېږ روغبړ کوي او د یو بل مخونه ښکلوي. او د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای تر 15,000 ډېر بندیان وبخل.
نور بس دی،
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بستی یا شکست سکوت خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د خبرونې په دې برخه کې موږ په د کوچنیانو په زور د ودولو یا په کوچنی عمر د ودونو په اړه باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې لومړی میلمنه ډاکټر نازدانا پکتیاواله ده چې نسایي او ولادي ډاکټره ده، او همداراز جمیله عظیمی صاحب چې حقوق پوه ده او مدافع وکیله ده، له هرات ولایت څخه به نن په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي تر 18 کلونو کم عمر کې رسمي وی که غیر رسمی د کوچنی عمر واده دی. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کوچنیانو د ودولو دود تر هلکانو نجونی ډېری اغیزمنه وي، او په دې هیواد کې 50% نجونی تر 19 کلنۍ مخکې ودول کیږي. د نجونو د ودولو ډېری عمرونه 15 او 14 کاله ښودل سوي دي. که څه هم د نړیوال بشري قانون له مخې 18 کلن انسان بالغ وي، خو د افغانستان د قانون له مخې نجلۍ د مور او پلار په رضایت سره کولای سي په 14 کلنۍ کې، او هلک کولای سي په 18 کلنۍ کې واده وکړي. خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې دوامداره راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې جبري ودونه ډېر دي او په کوچني عمر نجونې واده ته اړ ایستل کیږي. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې دا ډول ودونه نجونو ته د دوی روغتیا ته په ټوله کې څه ډول زیان رسوي، او دوی له څه ډول روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کیږي. د خبرونې لومړی میلمنه ډاکټر صاحب نازدانه پکتیاواله له موږ سره پر لیکه ده. پکتیاوال صاحب، ډېر مننه چې راغلی.
مننه تاسو نه، مننه تاسو نه کوم چې دا فرصت ما ساید که تر څو شکر وشوې تل په طریقه خپل معزز اورېدونکو ته خلکو ته آګاهي ورکړو تر څو چې دوی وکړای شي چې خپل جوړاکۍ په خپل وخت او زمان باندې واده کړي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو وخت وایستې. لومړی پوښتنه به دغه در څه وکم چې تاسو د خپل کار پر مهال باندې د دا ډول تجربو سره مخامخ سوي یاست چې نجونې له ډېرو روغتیایي ستونزو سره تاسو ته راوړل سوي وي، ځکه چې په کوچني عمر باندې واده سوي وي.
بله، هو دا وخت ډېر زیاته، خصوصا چون موږ د زونه جنوب شرق پکتیا ولایت خوست او پکتیکا او لوګر ولایت کې وخت ډېر زیات دی. نو په ټول افغانستان کې ده، خصوصا په دغه ولایت کې خو بې اندازه ډېر زیات دي. دا چون در آور خانانات و کلچر او در بلخوانه در خلق آدم اگری در آی اسوار دیسه دوی که مخیل دینه چه ما شما در خل قانونی سن دوره سیگی یعنی اطلاع کلان سی دوی در مجبوریتون در خراب اقتصاد لکه بلا او یاداتی مثلا ندیگی در کارونه در سر رسهی.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. اوس هم د خپلې دوهمې میلمنی پر لور ورځو جمیله عظیمی صاحب چې حقوق بود او د بشری حقوقو مدافع وکیل ده. عظیمی صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. جمیله عظیمی هستم، تشکر که معرفی کردین. وکیل مدافع هستم از ولایت هرات افغانستان.
ډیر مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستی. عظیمی صاحب، زموږ لومړی میلمنی ډاکټر صاحب نزدانه پکتیاوالی اشاره وکړه چې نجونې په د ځینو لاملونو له کبله په کوچني عمر باندې ودیږي چې اقتصادي ستونزې دوی یاد کړي او دودونه یاد کړل ناوړه دودونه. ستاسو په نظر نور څه لاملونه دي چې نجونې په کوچني عمر باندې ودول کیږي، او په ستاسو په نظر دغه ته څه د حل لارې موږ لټولی سو؟
تشکر. سلام مجدد خدمت مهمانای عزیز دگی شما، دفتر صاحب و همکار دگی. در رابطه با ازدواج زیر سن اطفال اگر خواسته باشیم صحبت داشته باشیم، ما خود در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج که تعیین شده برای دختر 16 ساله هست و برای پسر 18 ساله هست. متاسفانه مسئله که اصلا رعایت نمیشه، یعنی بحث ازدواج در سن قانونی هست. ازدواج های زیر سنی که بنابر مصلحتی که پدر فکر میکنه برای دختر از او هست در نظر میگیره، متاسفانه عواقب بسیار زیادی داره. اگر به لحاظ اجتماعی فکر کنیم، به لحاظ جسمی، روحی، روانی، به لحاظ زندگی مشترکی که با طرف تشکیل میده و به لحاظ نسل بعدی که قرار هست اونا به جامعه تقدیم کنن، جدای از این مسائل، خب در قانون منع خشونت هم ما ذکر شده به این مسئله. قانون منع خشونت میگه ازدواج زیر سن 22 موردی که ما در قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان داریم و خوشبختانه کم و بیش تطبیق میشه، به اونجا هم ذکر شده که ازدواج زیر سن جرم هست. یعنی یکی از 22 موردی هست که جرم داشته شده، جرمانگری شده، ضمانت اجرا از اون وجود داره. طفلی که بنابر ازدواج زیر سن یا به اجبار یا به زیر سن به ازدواج داده بشه، خب جرم هست. بس اینجی هست که چرا با وجودی که ما قانون داریم، با وجودی که سن تعیین شده، با این مسئله که جرم پنداشته شده، هنوز هم این اتفاق میفته. متاسفانه قضایای زیاده که ما خودم حتی شاهد بودم و وکالت از اونها داشتم، همین در همین جامعه فعلی ما هنوز اتفاق میفته این قضایا. خب طفلی که میفهمیم آمادگی جسمی و روحی و روانی به یک زندگی مشترک نداره و او به ازدواج میدن، ممکنه که بعد از ازدواج حتی او دست به تخلف بزنه که ما در قانون تخلفات اطفال به اونجا جرمانگری شده و او طفل حتی ممکنه تخلف مرتکب بشه و بعدا به مرکز اصلاح و تربیت میفته. و شما فکر بکنیم که چقدر میتونه عواقب خطرناکی برای ازی داشته باشه. جدای از این مسائل، دفاتر زیاده، اینجوهای زیاده، مؤسسات ملی و بین المللی در رابطه با آگاهی‌دهی برای خانواده ها کار کردن، منابع زیادی مصرف شده، هزینه های زیاده شده به خاطر بلند رفتن سطح آگاهی خانواده ها. اما متاسفانه هنوز که هنوز هست این مسئله اتفاق میفته. شاید سوال ای باشه که چرا قضایا حالا بیشتر شده. من فکر میکنم از دید خودم ای هست که مردم بلد شدن شیوه راپوردهیر، بلد شدن شیوه ازیر یا خود از طفلی که به ازدواج داده میشه زیر سن، حالا یا اجباری، خود از او بلد شده که چگونه بیایه شاکی بشه و عرض بکنه و به مراجع عدلی و قضایی یا نهادهای زیرفته از جمله ریاست امور زنان که میسین مستقل حقوق بشر مراجعه بکنه. با این حال میبینیم که آمار بلند میره، یعنی مسیر بلد شدن فعلا که حداقل شکایت خود به یک مرجع برسانن. متاسفانه هنوز مشکلی داره. با این که خود من یکی از جزء کسایی هستم که در ادارات عدلی و قضایی کار میکنم به عنوان یکی وکیل مدافع، قانون ما هم مشکل داره. قانون ما هم شما نگاه کنید، وقتی قانون منع خشونت علیه زنان را که ما محکمه اختصاصی داریم و سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان را داریم، وقتی قضایا ثبت میشه، دوسیه تکمیل میشه، محوله محکمه میشه و قرار کسی که این جرم را انجام داده یا او طفل، حالا چی فرق میکنه چی دختر یا چی پسر را زیر سن به ازدواج داده، قضیه از اون رسمی میشه. متاسفانه قانون یک جای ذکر کرده که در صورتی که مجنا علیها، یعنی کسی که به او خشونت شده، اگر بیایه قضیه خور پس بگیره و اگر بیایه پس از دعوایی که کرده انصراف بده، دفتن دوسیه بسته میشه و کسی که این جرم مرتکب شده حتی اگر از حبس باشه رها میشه. ببینیم یک خلای قانونی وجود داره. خب از کجا معلوم که او مجنع علیها تحت فشار روحی نبوده، تحت تهدید نبوده یا به اجبار وادار نشده که مثلا به اصطلاح کنسل کنه و از دعوا خو انصراف بده؟ این یک خلای قانونی وجود داره. مسئله دیگه که هست، متاسفانه مشکلات خب بلازه اجتماعی مشکلاتی داره، مشکلات اقتصادی هست. پدرها به لحاظ ناامنی فکر میکنن که خوب هست که دخترها خود زیر سن به ازدواج بدن، یا به لحاظ اقتصادی میبینیم حتی مسئله های ما شاهد بودیم که دخترها در بدل پول هنگفته به نام پیشکش تبادله میشن، به نام از اینکه یک مهریه هست یا پیشکش هست، در حالی که خود از این دختر اصلا آگاهی نداره و اصلا به جریان نیست که این پول به خاطر چی رد و بدل بشه بین خانواده ها. ازدواج های زیادی هست که مشکل داره. ازدواج بد دادن ما داریم، علیشونی یا مخیر ما در افغانستان داریم، در حالی که برای تک تک از اینا جرمنگری شده، در قوانین جداگانه ذکر شده، در قانون جزای برای از اینا جرم تعیین شده. اما پاسخ اینجا هست که چرا هنوز همه این مسئله اتفاق نیفتاده؟ بله،
دیر مننه. با این
که منابع زیادی هم از
برده عظیمی سیر، دیر مننه. او تاسو لمش سر پا دی پروگرام که او سی بیرت هم تاس ترازم ده داکتر سیب پکتیوالی چه خب پشتن وکم. داکتر سیب زموج میلمانی عظیمی سیب ویل چه دنجونو پر زدکرو باندی، ده دوی پر روحتیا باندی، ده دوی پر روان باندی اغیز پریوزی کله چه دوی پا کچنی عمر باندی وادسی، او دوی هم دار از حتی ده قانون یادوانه وکره چه پا قانون که کچه هم یادوانه سویده چه تر دغا عمر مخ که باید کچنیان واده نیستی، خو خلق دغا تدرناوی نکوی او دا کار بیا هم کوی. چه ده دیه ده اغیز پا اره هم عظیمی سبی و چو خبری وکره ستاس چه خزمه پشتن دغا ده چه ده کچنی عمر ده ودونو او پر کچنی باندی، ده اولاد پر زیجون باندی، ده مور ده مرینی ترمنز چوم را تراو دی، او ده کچنی عمر ده جنو چه کل دوی اولاد زیجوی، آیا داسی موارد ستا چه پا دیره وقتونو که ده دوی اولادون زه کم را کیجی چه ده دوی عمر کمی ده دی میندویه؟
بواخت سره ده هم دغه ډول چې قاضي صاحب وویلې، واقعیته داسې یو ماشومې هغه هم بلاغت ته ضرورت لري چې حداقل کله چې یو نر او یا ښځه بلاغت ته رسېږي 10 کلن به وي، یعنی همدغه رقم چې خدای پاک ټول اعضا جوړ کړي، د جهاز تناسلي هم جهاز تولد و تناسل هم وخت لري تر څو چې انکشاف وکړي، نشونمو وکړي، د انتومي له نظره د هډوکي نه نیولی بیا تر عضلات و تر مفاصل و تر ټول ارګانونه چې په دې کې داخل دي، بناءن د هم د اناتومی نظر او هم دی فیزیولوژی نظر چې دې وظایف کې چې دغه وخت قول شي چې نه خپل وظیفه انجام کړي. یعنی کله چې یو جلګی ماشومی تر اطلس کلی پورې دای ماشوم د کده مخ کې اطلس کال وادي کېږي په دې معنی چې په ماشوم توپ کې وادي کېږي. دې د اناتومی جهات دې اناتومی جهات اناتومی او فیزیولوژی آماده دې نه ده چې د حمل وخت او یا ولادت وکړي او یا همدار اول په یو اجتماع کې ځوان وکړي. نو کله چې موږ تاسو وایو د اسلام له نظره هم کله کولای شي یو جلکی واده وکړي چې هغه بالغ وي، بناً کله چې بلاغت رسیږي هغه د صحي له نظره، د جسمي له نظره او همدار اول د فزیکي له نظره، د اجتماعي له نظره بعد دی بالغ وي. نو په هغه وخت کې دی کولای شي چې واده وکړي. بناً هر هغه ماشوم چې مخکې له وخته واده نه شوی دی، چون عضلات چون هډوکې د خپل حوصله د مور بدن دې ته آماده نه وي چې ماشوم وساتي، ماشوم تر خپل موده ورسي اکثرا پریماچور یا مخکې له وخته ولادتونه کېږي، اکثرا سیختونه منځته راځي یا اکثرا تراوزي هم مثلا فول ټرم وخته ورسیږي، یعنی ماشوم خپل زیږېدو وخته ورسیږي، هغه به د سیزارین یا د عملیات په واسطه کېږي او یا اکثرا د پرفوریشن یا د خپل رحم د چیرېدو سبب کېږي. چې ډېر زیات اختلاطات یې په طبابت کې شته او موږ دا خپل سترګو لیدلې. د نو په دې اساس باندې هغه ماشومان چې جنکیان چنلا ماشومی هغه که د مخکې له اتلس کلنۍ نه واده کوي یا ازدواج کوي، نو په مختلفو مشکلاتو سره نه دا تنها صحي ده، بلکې د فزیکي د روحي له نظره کله چې هغه آماده نه وي دغه اجاب قبول ته، بناً که په دوی په جبري وادېږي یا په زوره نکاح کېږي، دا خپله یو روحن د دې باندې تاثیر کوي، په جسم باندې تاثیر کوي، بالاخره هغه خپل روحیه له لاسه ورکوي. نو نشي کولای په جامعه کې اته رقم چې نورې خویندې چې بالغې یا د اصل د قانوني د نکاح پوره کړي هغه ځوان وکړي، دی نشي کولای دغسې ځوان وکړي. چې دې ته هم روحي تکلیفونه پیدا کېږي، هم جسمي تکلیفونه ورته پیدا کېږي، هم هغه ماشومان چې بالاخره پیدا کېږي هغه هم یو پالنې ته ضرورت لري، هغه هم تربیې ته ضرورت لري، هغه هم مثلا د شپې د خوبي ته ضرورت لري. بناً دغه مور چې ماشوم ده نشي کولای چې بل ماشوم او روزي. د دې لپاره اکثرا فندا کاسل په افغانستان کې نه ده، بلکې په ټول جهان کې تقریبا احصایه ښیي چې وی کال کې 2 میلیونه په ټول جهان کې مخکې له وخته ماشومان، یعنی مخکې د 3 کلنۍ نه واده کیږي. بناً دغه ستونزې لپاره ډېر زیات کار پکار ده، ډېر زیات باید ایجوکیشن وشي، حیوان کې سیلف ایجوکیشن وشي، تعلیمات صحیح ورکړل شي فامیلونو ته، کورونو ته، حتی د جماعتو علما او د طریق نه د مسیران د کورونو یا د مسؤولین د فامیلونو له طریق چې دوی باید آگاه شي. همدغسې یو باوجود دې نه چې یو جلکۍ دغه شیان ته ضرورت لري، یو نارینه یې هم ته ضرورت لري، ولکه یو ور کې مخکې له دې نه چې دی بلاغت 3 کلنۍ پوره کړي یا په ځان باندې حاکم اوسي، هغه کله چې تشکیل د خانه یو فامیل کوي، یو کورنۍ جوړوي، د هغې کورنۍ مسؤلیت د هغې په غاړه لویږي. د هغې مثلا جلکۍ چې د هغې کډه کېږي، یو فامیل تشکیلوي، یو اجتماع جوړوي، ورځ په ورځ د اولادو شښتن کېږي، بناً دغه احساس د مسؤلیت د هغې ساتنه، د هغې مثلا تغذیې، د هغې امنیت، بالاخره اقتصادي وضع، اجتماعي وضع، دا ټول په خپله نارینه باندې هم تاثیر کوي چې اکثرا په روحي امراضو او یا اکثرا چون اقتصادي وضع یې نشي کولای چې دغه څوم مال سره وړي، د تاوتریخوالی، د خشونت سبب کېږي، اکثرا د کورونو ارتباطات سره قطع کېږي، چې دا همدا شیان ډېر زیات تېر شوي دي. اوس هم باوجود دې چې تعداد یې کم شوی، لږ څه خلک آګاه شوي دي، خو بان هم څه کم څه لازم ده دې ته توجه نه ده شوی، باید دې ته زیات کار وشي تر څو چې ماشومان د جبري ودونو نه او یا دا چې مثلا په مرکو کې یا په فیصلو کې جنکۍ په بدو ورکول کېږي، وړکی ماشوم یو سپینګیري سړی ته ورکول کېږي یا په بله ښځه یې ورکوي، دغه شیان نه جلوګیري وشي تر څو چې موږ د دې لپاره چې که موږ په فکر وکړو چې د مور او ماشوم مړینه په افغانستان کې کچه جګه ده، یوازنی علت یې دغه د واړه جنکیو ودول مخکې له وخته دي. بناً د دې لپاره چې موږ وکړای شو چې د دې په مخه مو هم نیولایي باید دې ته توجه وشي او د بل د خونه د قانون باید تطبیق شي. لکه څنګه چې مخکې قاضي صاحب هم ویل چې ډېر قوانین شته که کله یو ماشوم په جبر ودیږي یا په زور یا فامیل مثلا راځيږي دې ته چې په بد کې ورکي باید د قانون تطبیق له نظره یو مامور وژغورول شي دې حالت نه او دې ته زمینه برابر شي چې د خپل اصلي قانوني سن ته ورسیږي او د یو کړی شي چې یو ښه فامیل ولري او په آینده کې هم خوشحاله کورنۍ ولري او هم د آینده اولادونه چې روزي جامعې ته چې تقدیموي هغه هم په نورمال حالت وي او د بل خونه جامعه په خپله ستونزه منځته جامعه کې ستونزه منځته راوړي چې کله هغه ماشومان چې ښه وده نه وي کړي د مور په ماشوم کې مخکې له وخته ولادت یې کړي او یا درسته غذي شوی نه وي بنا هغه ماشوم به حتما درست نشونمو نه کوي او د جامعې دوش به باردوش به وي او که یو ماشوم ښه وده کوي ښه تغذي کېږي ښه تربیه کېږي هغه به کولی شي جامعه کې د ذهني له نظره د فکري له نظره د تعلیم له نظره د صحت له نظره او بالاخره د اقتصاد له نظره به وکړی شي چې خپل جامعه کې ښه رول ولوبوي. ولې آینده د افغانستان مربوط دی هغه ماشومان ده چې د میندو نه پیدا کېږي یا د اجتماع تشکیلوي. بنا د دې لپاره چې موږ ښه جامعه ولرو سالمه جامعه ولرو باید میندې په خپل وخت سره د ورونو سره د مثلا نارینه و سره په قانوني سیستم کې چې راځي کې باید وي او ماده دې ته یې چې ازدواج وکړي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. عظیمي صاحب بیرته به تاسو ته راسمه. ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې داسې نجونې چې په کوچني عمر باندې ودیږي دوی د بېلابېلو روغتیایي ستونزو سره په هغه مهال کې چې دوی کوچنیان پیدا کوي زیږوي ورسره مخامخ کېږي. ډېری موارد کې داسې هم وي چې خلک وایي چې په فلاني مواردو کې ښځې له ستونزو سره نه وي مخامخ سوي اولاد یې نه دی مړ سوی دا نه ده مړه سوی پر د کوچني پر زیږون باندې. اما وروسته لکه ډاکټر صاحب چې یادونه وکړه په ژوند کې دوی له بېلابېلو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کېږي د دې ښځو روغتیایي حالت دومره خرابېږي چې په وروستیو کلونو کې د خپل عمر دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کېږي که څه هم په هماغه مهال کې نه ورسره مخامخ کېږي. دلته زه د پلان انټرنیشنل کاناډا یو راپور ته ګورم. عظیمي صاحب دوی وایي چې تر 15 کلنی کم عمر نجونې چې ودیږي په دوی کې 50% زیات احتمال شته چې فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ سي او دوی کې ډېرو ناویانو چې په کوچني عمر باندې واده سوي دي دوی وایي چې لومړی ځل چې دوی سره جنسي عمل ترسره سوی دی هغه ورسره په زور سوی دی چې دا یعنی او جنسی تاوتریخوالی یا جنسی تیرای هم بلل کېدلای سي ځکه چې کوچنی چې د نکاح په هغه عمل باندې نه پوهیږي چې نکاح څه معنی لري دوی قبولی نسي کولای یو دبل او د نکاح عمل نسي ترسره کولای هغه سي لکه څنګه چې باید وسي حتما به دغه سي یو وضعیت رامنځته کیږي. تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې نجونې له څه ډول تاوتریخوالي سره په کور کې مخامخ کېدلای سي؟ آیا دا موارد په افغانستان کې هم تر سترګو کیږي چې د نجونو سره جنسي او فزیکي تاوتریخوالي سوي وي ځکه چې د دوی عمرونه کم وي او دوی نه پوهیږي چې څنګه خپل ژوند پر مخ یوسي؟
بسیار خوب، مننه. تشکر از شما و تشکر از دکتر صاحب، چقدر خوب توضیح دادن مسائلی که بلاد طبی بعد از ازدواج زیر سن اتفاق میفته و تشکر از شما که بابت او تحقیق اشاره کردیم. ببینیم مسائلی که شما و دکتر صاحب ذکر کردیم به لحاظ طبی بود، من به لحاظ قانونی مثلا بحث میکنم. ببینیم جامعه ما فکر میکنه که اگر دختر زیر سن به ازدواج بدن این عنوان یک فخر هست برای از اینا، یا فکر میکنن عرف ناپسنده که ما داریم میگن اگر دختر یا پسر اگر خود از اینا تصمیم به ازدواج بگیرن و خواسته باشن ازدواج کنن این یک ننگ هست، این باعث ابروریزی هست. متاسفانه این رقم فکر میکنن که در حالی که این فکر درست نیست. ببینیم ما و شما یعنی منظور ما افغانستان هست، ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم و وقتی ما دم از ایمان و اسلام میزنیم خوب هست که واقعا پیرو دین اسلام باشه. ما یک حدیثی داریم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرمایند زن بیوه به نکاح داده نمیشه مگر اینکه خود از او تصمیم بگیره.
و دختر جوان و دختر مجرد به ازدواج داده نمیشه و به نکاح داده نمیشه مگر اینکه از او پرسیده بشه و او راضی باشه. ببینیم در صورتی که این مسئله خلاف این حدیث اتفاق بفته، خب طبیعی هست که به لحاظ قانونی و ازدواج مشکل داره. دختری که قبل از نکاح، قبل از سن قانونی به نکاح داده میشه، طبق ماده 27 قانون منع خشونت یک جرم هست و طبق ماده 72 قانون مدنی افغانستان هم این خلاف قانون هست. حالا میگم بس اینجا هست که وقتی یک ازدواج زیر سن صورت میگیره، عواقبی که به لحاظ اجتماعی و به لحاظ قانونی داره چی هست؟ ما و شما شاهد بودیم که باعث خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل، باعث ولادت‌های قبل از وقت، ولادت‌های غیر نرمال، ولادت‌های مثلا سقط جنین را ما شاهد بودیم و جدای از مسائل، او طفلی که زیر سن به ازدواج داده میشه ممکنه دست به جرم‌هایی بزنه که بدتر از این مسئله باشه که خانواده ها فکر میکنن اگر دختر خور به رضایت از او به ازدواج میدادن آبرو ریزی بود. اما بعدا ما مسائل شاید بودیم، عملا مستند من خودم قضایای پیش بردم که بعدا اتفاقای افتاده که دور از تصور بوده. بر علاوه از این باعث کینه ها، عقده ها، دختری که خود از به ازدواج آگاه نباشه و آمادگی جسمی و جنسی و روحی به ازدواج نداشته باشه، او به تن مجبور بشه تن به ازدواج بده، خب طبیعی هست که بعدن مسائل به اتفاق میفته که حتی خانواده ها نمیتونن رو جمع بکنن. اگر مسئله هم اتفاق نفته و یک دختر مجبور باشه که سالها سکوت کنه بنابر ننگ و عرف و آره که از طرف جامعه به سر تحمیل میشه، ببینیم عقده‌ای که او دختر در سالها تحمل میکنه یقیناً که 100% رو نسل بعدی از او تاثیر داره، تاثیر مستقیم رو نسل بعدی از او داره و تاثیر غیر مستقیم رو برخورد از او با اطرافیا از او، تاثیر مستقیم رو ارتباطات از او با خانواده از او، رو مسائل نشست و برخاست با خانواده خود دختر و مسائلی هست که عواقب خیلی ناگوار و خطرناکتری داره بیشتر از چیزی که ما شما اینجا بحث کنه. بنابراین به نظر من خوب هست که وقتی ما خود خود مسلمان فکر میکنه و به عنوان یک بشر جدای از مسئله اسلام، به عنوان یک بشر، به عنوان یک انسان، چقدر خوب هست که ما اجازه بدیم دخترها و بچه ها آماده بشن به لحاظ روحی، به لحاظ جسمی و به لحاظ حتی جنسی آماده بشن که یک زندگی مستقل حمل بکنن، آماده بشن که بپذیرن، آماده بشن که یک نسل سالم به جامعه تحویل بدن. متاسفانه در افغانستان، در هرات من بحث میکنم، مخصوصا در اطراف بارهای مسئله اتفاق افتاده. ما خودم یک قضیه عینی نیستم، ما پیش برای شما قصه کنم، در یک مکتب رفته بودیم بابت مسائل بهداشت قاعدگی صحبت میکردیم، توضیحات میدادم. باور شما میشه که صنف 5 بود اون صنف، من نام نمیبرم کدام مکتب و کدام منطقه، اما به ختم از اون بحثی که من داشتم یا آگهیدهی که من به اون صنف 5 داشتم بنابر هماهنگی که از طرف ریاست معارف البته شده بود، به ختم صنف وقتی جلسه ختم شد من صنف بیرون شدم، دیدم یک دختر، فکر کنیم دختر صنف 5 که میتونه 11 الی 12 ساله باشه، بنی مازی که من از سن بیرون شدم آمد پشت سرم صدا کرد که استاد یک مسئله مایم تنها با شما صحبت کنم. گفتم جانم بگو، من در خدمتم. گوشه گرفتم از سالون، دیدم عشق امید بی خود از چشم از دختر میرزه. گفتم چرا اتفاقی افتاده؟ از این بحثایی که من کردم کدام مشکلی داشتی قبلا بگو بس. اگر میتونم حل کنم، اگر رضایت نداری و نمایی خودم شریک کنی فقط آرام باش، راحت باش. دیدم این دختر همیت بدون وقفه داشت گریه میکرد. خب کوتاهی سخن داریم گفت که من
بدون از اینکه راضی باشم خانواده منبر به ازدواج دادن. حتی معنیز یعنی صحبتی که شما دارین در رابطه به پریود گپ میزنیم که آمادگی داشته باشم، اما من پریود هنوز نشدم، خانواده منبر به ازدواج دادن. به نظر شما استاد ما مشکل پیدا نمیشه برای من؟ باور میکنیم ایت جام مانده بودم که من به جواب وزید طفل چی بگم، یعنی طفل هست سن 11 تا 12 نظر به قانون طفل گفته میشه. من این مسئله به خاطر مطرح کردم که ما هنوز به بین شهر این قضایا داریم، چی برسه به ای که اطراف و اکناف. متاسفانه دلایل متعددی داره، تاثیر جنگ ها بوده، اما خب فعلا نمیتونیم این دلیل اصلی فکر کنیم، به خاطر از اینکه ما فعلا قانون داریم، جامعه ای داریم که در حال پیشرفت هست، منابع داریم، میتونیم از منابع استفاده کنیم. نمیفهمم که چگونه باید کار کرد تا توانست این مشکل را به گونه باید و شاید از او حل کرد.
دیر مننه عزیمی صاحب ستاس دا وقت څخه. اوریدونکو د خپل دواړو میلمنو څخه ډاکټر صاحب نزدانه پکتیاوالی او جمیله عزیمی چې مدافع وکیل ده، له دوی دواړو څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او د کوچنی عمر د ودونو پر موضوع باندې له موږ سره خبرې وکړي. د خبرونی وخت پای ته رسیدلی دی، بل اونې به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.